څلور بجې شوې. درنو دوستانو، ستړي مشي اجمل لاندی مو د ازادي رډیو یوې بلې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې طالبانو په وروستیو څوونو کې پرله پسې د افغانستان څو ولسوالۍ نیولي، د افغان جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح دا په نری لیکه د ده په وینا د طالبانو پرمختګ بللې. په افغانستان کې د سولې او روانې جګړې په وروستیو پرمختګونو په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان مخکخ ژورنالیست او د ولسمشر یو سلاکار نبی مستاق له نړۍ سترګې پټې کړې.
دا سړی ډیر مهربانه، حلیم، بردبار او مینهپال سړی و. زما له نظره د مستاق صاحب مړینه د افغانستان د مطبوعاتو لپاره
دا نبی مستاق مړینا له کرونا سره تړلې بلل شوې ده. پوخانی جهادي مشر قاضي امین وقادم نن الله نړۍ سترګې پټې کړې. د په مړینا په یو ډول د کرونا د وبا له کبله د اکسیجن له کمی سره تړلې یاد شوې. د دې دواړو مخکښو څیرو په مړینه بام ریپورټونه ولرو. دا بم باورې چې د نن د مور نړیواله وبخینن دی مور رز منزل کیږي په افغانستان کې. په افغانستان کې لا هم په زیګون باندې میان دی مري، او لا هم په افغانستان کې میان دی لبیلا بیل ستونزو سره مخ دي. دوه جلا تفصيلي ریپورتونه په دې مناسبت هم لرو. د افغانستان او پاکستان ترمنز په یو غډه غونډه چې نن شوه دا حال درکو، او که وختو زین نور ریپورتونه هم در سره شریکو. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدل شي. په فایل کې په مخړې د دې سات خبرونو ته صفي الله ستانکزي وړاندې کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د ناټو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. له افغانستان د پوځیانو په وتلو په ټولیز امنیت، سایبری ګواښونو او ګڼو نورو مسلو بحث کیږي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې فورم پیل شوه، او د برمال ریکړای شوی رهبر آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپلې محاکمې په لومړۍ جلسه کې حاضریږي. پوره خبرونه. د ناټو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان مشران له افغانستان د پوځیانو په وتلو په ټولیز امنیت، سایبری ګواښونو، لچین او روسي سره اړیکو او دفاعي لګښتونو باندې بحث کوي. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ د سرمشریزي په لومړنۍ حاشیه بحث کې وویل چې ناټو بل افغانانو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. لکه څنګه چې موږ خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو، موږ به د افغانانو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل له لارې چې دا ډېر مهمه ده. همداراز په دوامداره ملکی حضور سره د ظرفیت جوړونې او سلام مشورو په برخه کې د ناټو سرمنشي ویل افغان ځواکونه اوس وخت ډېر مجهز او پرمختللي دي، او د امنیتي مسؤلیتونو د پرمخ بیولو جوګه دي. اسلام آباد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په اړه د دورځنیو خبرو کوربه ده. د سولې سیمه ایز انسټیټیوټ لخوا دې جوړې شوې غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان روان وضعیت ته په اشاره وویل جګړه او د سولې خبرې پر یو وخت نشي کېده. دې غونډې ته په وینا کې اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري اړینه وبلله، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو په دوام ټینګار وکړ. د دې غونډې هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې، خپل منځي اړیکو او پرمختګ په برخه کې د ګډونوالو لخوا پر کېدونکو وړاندیزونو بحث ښودل شوی. پخوانی جهادي قماندان او د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد غړی قاضي محمد امین وقات نن ومړ. د ښاغلي وقات زوی صهیب وقات دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. صهیب وقات وویل چې پلار یې نن په یوه بجه په کابل کې په خپل کور کې وفات شو. د صهیب خبره محمد امین وقات له 2 کلونو راهیسې له بېلابېلو ناروغیو کړېده، او په دې وروستیو کې د کرونا ناروغۍ له امله چې اکسیجن ورته ونه رسید ومړ. د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد هم د ښاغلي وقات مړینه یوه لویه ضایعه بللې ده. کرونا وبا تر دې مخکې هم په افغانستان کې ګڼې مخاورې څیرې اخیستې دي. له هغې ډلې تازه د ولسمشر سلاکار محمد نبی مستاق چې کلونه یې په ژورنالیزم او نورو فرهنګي برخو کې کار کړی او همدارنګه د اطلاعاتو او کلتور وزارت پخوانی مرستیال پروفیسور محمد رسول باوري دامګړی په افغانستان کې د کرونا له لاسه څه باندې 3,500 کسان مړه شوي او په کرونا د ټول ټال اخته کسانو شمیر نږدې 9,000 ته پورته شوی دی. د چک جمهوریت او پلازمینه پراګ کې د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې فورم پیل شوی. تمه ده د افغانستان او د اروپا د دغو دوو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ د لوړپوړو چارواکو په ګډون دا غونډه تر چهارشنبې دوام وکړي. په پراګ کې د افغانستان سفارت وایي له افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد فیضی غوریانی، د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري او نور چارواکي د پراګ په کوربتوب په دې غونډه کې ګډون لري. دغه فورم کې به د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو ترمنځ سوداګری د فرصتونو په اړه خبري وشیم. په افغانستان کې نن د خبرګولي 24مه د مور ورځ ده. په نړۍ کې که څه هم دا ورځ بل نیټه لمانځل کیږي، خو افغانان له څو لسیزو راهیسې د خبرګولي 24مه دا ورځ لمانځي. اکثر په دې ورځو کې خپلو میندو ته د ډالیو او ګلانو په ورکولو خوښي کوي. اخوا همدا افغان میرمنې دي چې تر نورو ټولو زیات له روانو جګړو او ټولنیزو ناخوالو کړیږي. سمو روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی هغه څه دي چې له امله یې د ګڼو افغان میرمنو ژوند له خطر سره مخ دی. د راپورونو له مخې په هرو دوو ساعتونو کې یوه افغان میرمن د زیږون پر مهال مړه کیږي. روغتیا وزارت وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله ښځو ته د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې څو چنده ښه والی راغلی، خو بیا هم په دې برخه کې شته ستونزې د افغان میرمنو ژوند ګواښي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د برما لرې کړای شوې رهبره آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپلې محاکمې په لومړۍ جلسه کې راڅرګندېږي. دا په داسې حال کې ده چې دوې میاشتې مخکې د پوځي کودتا له کبله د جنوب ختیځې آسیا د دغه هیواد د ډیموکراسۍ تجربه ختمه شوه. د برما پخوانی ملکي رهبره سان سوچی د تیر کال په ټاکنو کې د سرغړونو په تور محاکمه کیږي. په هغو ټاکنو کې د هغې په رهبرۍ د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیګ په اکثریت رایو ګټونکی شو. له پوځي کودتا راهیسې پوځ له وسلوالو قومي ډلو سره له نوې شخړې سره مخ دی او اس په دغه هیواد کې د سان سوچی پلویان مظاهره کوي. په دې موده کې لکتر لګه 3,500 اعتراض کوونکي وژل شوی. په لندن کې د چین سفارت د جیو یا د نړۍ د وولو صنعتي هیوادونو د مشرانو وروستۍ اعلامیه د چین په داخلي چارو کې ښکار لاسوهنه او د دوی داکاري سیاسي جالکاری بللې ده. دا وروسته له هغه چې د جی 7 په اعلامیه کې بیجنګ د شنجن او هانګ کانګ په ښارونو کې د بشري حقونو د نقص پر ریکارډ باندې تورن شو. د چین هیواد په شنجن کې د خپلو سیاستونو په خاطر له نړیوالو انتقادونو سره مخ دی. متحده ایالاتونو له اویغور مسلمانانو سره د چین چلند نسل وژنه یاده کړې ده. د جی 7 په اعلامیه کې راغلی دي چې چین باید د بشري حقونو او اساسي ازادیو ته درناوی وکړي. په لندن کې د چین سفارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د جی او هیوادونه باید د تقابل او ګډوډیو د رامنځته کولو پر ځای نړیواله همکاري دود کړي. او د هالیوډ سینما یو وتلی لوبغاړی ند بیتی چې په ډلیورنس، سوپرمن او نتورک فلمونو کې د لوبیدو په خاطر خورا زیات شهرت ترلاسه کړ، په 3 کلنۍ کې ومړ. رویټرز خبري اژانس د ند بیتی د لور بلوسوم بیتی په حواله لیکلی دي چې هغه په خپل کور کې په لاس انجلس کې په طبیعي مرګ ومړ. د رپورټونو په اساس ند بیتی 8 زامن او لورګانې درلودې او د امریکا متحده ایالاتونو د کنتاکي ایالت اوسیدونکو چې یک شنبه سهار ومړ. هغه په څه باندې 1.5 فلمونو او تلویزیوني نمایشونو کې کار کړی دی.
سپوږګلا ازادي رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو .com کې هم کتلای شئ. په خبرونو کې مو اوریدل چې نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناتو د سازمان مشران راټول شوي دي. تمه ده د ناتو غړو هیوادونو مشران له افغانستان د پوځیانو په وتلو، اقلیمي بدلون، ټولیزم، نیت او ځینو نورو موضوعانو بحث وکړي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په لومړني بحث کې ډاډ ورکړ چې له افغانستان سره به مرستې دوام ولري. سفولا ستانکزه په دې اړه نور تفصیل دروړي.
ناتو له افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړ. دغه سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ د ناتو غړو هیوادونو د یو درشمې سرمشریزي په یو بحث کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د پوځي حضور پای ته رسیدل د ملاتړ او مرستو د پای معنا نه ورکوي. لکه څنګه چې موږ خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو، موږ به د افغانانو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل له لارې چې دا ډیره مهمه ده، همداراز په دوامداره ملکي حضور سره د ظرفیت جوړونې او سلاح په برخه کې موږ په دې مسله باندې غور کوو چې څنګه له هیواد بهر افغان پوځیانو په تیر بیا ځنګړو ځواکونو ته روزنه ورکړو. همدارس په دې لټول ملګرو سره بحث کوو چې مهم تاسیسات څنګه ساتلی شو په تیر بیا د کابل نړیوال هوایي ډګر ناټو له امریکا سره په ګډه د سپتمبر 13 خپل ټول پوځیان د افغانستان باسي. د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وویل دا یو اسانه پریکړه نه وه او دې خطرونه واضح کړي وو، خو د خبره ناټو په دې نیت افغانستان ته نه وتللی چې تل هلته پاتې شي. د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشریزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناټو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت وو. سرمنشي د بحث د چلوونکي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په افغانستان کې د جګړې زیاتېدو او د وینې تویدو له دوام سربیره د پوځیانو د وتلو په پریکړې شخصا پښیمانه دی که څنګه، داسې ځواب ورکړ. بدیل لار چې پاتې شو یو انتخاب و، خو د لا زیات تاوتریخوالي او لا زیاتې مرګ ژوبلې خطرې له ځان سره درلود، او ان د ناټو د سرتیرو د شمیر د زیاتوالي سره. ځکه لکه څنګه چې ما وویل، موږ له 100,000 عسکرو نه راښکته شو 100,000 ته راغلو. ټول پلان په همدې و چې افغانان د دې جوګه شي چې خپل امنیت په خپله وساتي. یونس ستولتنبرګ یادونه وکړه چې شاوخوا 300,000 افغان پوځیان اوس په ښه توګه د امنیت د ساتلو جوګه ګرځېدلي. د ناټو په نننۍ سرمشریزه کې امریکا ولسمشر جو بایدن هم ګډون لري. بایدن له افغانستان د امریکایي عسکرو د ایستلو پریکړه کړې ده. ناټو او امریکا داسې وخت له افغانستان د عسکرو په ایستلو او هم په دغه هیواد کې د خپل ملکی حضور د دوام او د مرستو په څنګوالي بحث کوي چې په افغانستان کې ورستر بلي د امنیتي وضعیت د خرابېدو راپور نه خبريږي. د سیمایزو چارواکو، ولایتي شوراګانو او د سیمې د خلکو په حواله دم ګړې نږدې شل ولسوالۍ د طالبانو لاس کې لوېدلې. افغان لوړپوړي دفاعي چارواکي دا کار تکتیکي شاتګ بولي، خو له هغه سیمو چې دا ولسوالۍ په کې د طالبانو لاس ته لوېدلې د سختو جګړو او دواړو خواو ته د مرګ ژوبلو راپورونه راځي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د طالبانو لخوا په پرله پسې ډول د ولسوالیو د سکوت لړۍ روانه ده. په عین حال کې د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال ګواښ کړی چې د طالبانو د ده په وینا د نری لیکي په څیر پرمختګ به د دوی لپاره ناوړه واقع بولدي. امر الله صالح وایي طالبانو د یوې نری لیکي په جوړولو لږ پرمختګ کړی، خو دا ډول پرمختګ پراخ ملاتړ نه لري. په دې اړه به له کابل نه زما د همکار ریپورت واورو.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح د طالبانو لخوا د ولسوالیو د سقوط موضوع ته د یوې نری لیکي په څیر د پرمختګ نوم ورکوي. هغه پرمختګ چې د په خبره تل پاتې نه دی. خغلی صالح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی، هغه چې له طالبانو سره جګړه ورته آشنا ده، په هیګي چې دا نری لیکبه د دې ډلې په ډلې زهادیره بدل شي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال په خلکو غږ کوي چې په تبلیغاتو تیر نه وسی. د په خبره طالبانو هیڅ ډول بدلون نه دی کړی، بلکې له پخوا یې ډیر بد حالت خپل کړی. خو طالبان زبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته وویل د جګړې په ډګر کې د بری او ماتې لوري معلوم دی. امر الله صالح داسې مهال د طالبانو پرمختګ د نری لیکي سره تشبیه کوي چې د ازادي رادیو د سیمایزو خبريالانو د راپورونو پر بنسټ د ډلې د می لومړۍ نیټې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې شل ولسوالۍ سقوط کړي، خو د افغانستان حکومت دا سقوط نه بلکې تاکتیکی شاتګ بللی. خو د طالبانو ویان بیا وایي چې په تیرو 40 ورځو کې یې تر دېرشو ډېرې ولسوالۍ نیولې، هغه ادعا چې د دولتي سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. خو د جګړې له دې سرو لمبو د خلاصون په پار په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی او طالب پلاویو ترمنځ د سولې خبرې هم هغه ډول چې اړینې دي پر مخ نه ځي. 15 ورځې وړاندې دواړو ډلو هوکړه وکړه چې د سولې خبرې به په چټکۍ مخته وړي او د اجنډا پر لومړیتوبونو به سره هوکړه کوي، خو له هغې ورځې تر ننه هیڅ ډول غونډه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي ترمنځ یې اړیکې شته او هڅې هم روانې دي، خو دا چې پایله به یې څه وي څه نشي ویل کېدای. خغلی محمد نعیم زیاته کړې لاختر رئیس چمتو دي، خو مقابل ټیم لا هم نه دی بشپړ شوی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې خبرو د پرمخ بیولو لپاره هیڅ ډول بهانې ته اړتیا نشته. د وزارت ویان ده نه جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو ځای یعنی دوحه کې ده او پلمې ته ضرورت نه دی. د جګړې او وینې تویونه د دوام لپاره پلمنیول د افغانستان خلکو سره یو لوی جفا ده.
هغه بیا په ټولنیزو رسنیو کې هم په افغانستان کې نیابتي جګړه پایته ورسوي تر هشټک لاندې کمپاین پیل شوه. په دې کمپاین کې ګډون کوونکو د روانې جګړې پای غوښته او دا جګړه د افغانستان د بقا لپاره ګواښ بللې ده.
اخوا یو لوړپوړی امریکایي جنرال د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانې مشر جنرال فرانک مکنزی په یوې تازه مرکه کې چې د امریکا غږ سره یې کړی ویلی دی چې د امریکا متحده ایالاتونه داسې کوم پلان نه لري چې د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ لپاره وروسته لاغې چې امریکایي ځواکونه وتل بشپړ کړي په افغانستان کې هوایي بریدونه وکړي. د ویل ل دې وطن ورسته به د دوی هوایی بریدونه وازی په دې پوری محدود وي کچیرته داسې کوم پلان را برسېره شي چې په هغه کې ل افغانستان نه په امریکا متحده ایالاتو یا د دوی په متحدینو د بریدونو کوم پلان وي. هغه ویل په افغانستان کې به د وټلو ورسته د افغان هوایی ځواکونو د ملاتړ په موخه هوایی عملیات نه تر سره کیږي. د دې امریکایي جنرال دا څرګندونه د نیویارک ټایمز له هغه رپورت سره چې ویلي و پینټاګون په افغانستان کې د افغان هوایی ځواکونو د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په هوایی بریدونو غور کوي په تضاد کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا دریمه څپه په چټکۍ خپریږي، د یو شمیر مخکښو کسانو د شدید ناروغۍ او مړینو ریپورټونه ورسره هم مهاله دي. پخانه جهادي مشر او د سولې د شورا پخانه غړی قاضي محمد امین وقاد نن ومړ. د قاضي امین وقاد زوی صاحب وقاد ازادي لړیو ته ویل پلان نن غرمه په خپل کور کې ساور کړه. صاحب وقاد وایي قلبي پلاری قلبي تکلیف درلود. تقریبا دو کال مخکې ورته پیدا شوی وو. څلور میاشتې مخکې د سږو تکلیف ورته پیدا شو. بیا په خبر کې یو روغتون کې درملنه وشوه. د دوو اونیو راهیسې بیرته همدا ناروغي ورته پیدا شوې وه او دا چې د کورونا ناروغي خپره شوې، اکسیجن ته لاسرسی ممکن نه دی. ومر ګنو افغان سیاستوالو د قاضي محمد امین وقاد مړینه یو ځای بللی. قاضي محمد امین وقاد په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د دولت په چوکاټ کې پر بیلابیلو مهمو دندو کار کړی. هغه د ننګرهار د پانتون پر ریاست سربیره د یو شمیر مهمو کمیسیونونو او کمیټو غړی پاتې شوی او د سولې د مخکنی شورا یو مخکښ غړی هم و. په عین حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار او پخوانی افغان ژورنالیست نبی مستاق هم د ور پیخ ناروغي لکبل چې کرونا بلل شوی لا نړی سترګي پټ کړی. په دې اړه په مکه دی ریپورت ده.
افغان پیژندل شوی ژورنالیست نبی مستاق هم د خاموشانو نړی تولړ. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نوموړي د مړینې په تایید سره دا د افغان ژورنالیزم او فرهنګي قول لپاره یو ستره ځای کړي. د دغه وزارت ویان صابر مومن
خوره خوشینه سره مو خبر تر لاسه کړ چې د افغانستان د ژورنالیزم د اسمان زلان د ستوري ارواخاد نبی مصداق لدی فانی نړی څخه سترګې پټې کړې دي. نبی مصداق د ژورنالیزم په برخه کې د هواد او هوادوالو د پاره څو لسیزي خدمت وکړ. د هغه مړینه د ژورنالیزم په ډګر کې یو زیاده
خغله مومن تاییدوي چې نبی مصداق د کووینولس ناروغۍ لامل مړ شوی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی وزیر عبدالباری جهانی هم په خپل فیسبوک پاڼه کې د خغله مصداق په مړینه خوشنۍ څرګنده کړې. یو هغه یو تکړه ژورنالیست، لیکوال او شاعر بللې ده چې څلور لسیزې له دې لارو خپل خلکو ته خدمت کړې ده. د بی بی سی رادیو مخکنی ژورنالیست محمود کوچه د خغلی مزداق پاړه وای
دا سره ډیر مهربانه، حلیم، بردبار او مینپال سره او خلق او ولس او وطن باندې ډیر زیات ګرانو. نو همدغه هیوادنې مینې او د خلکو سره چې کومه مینه لرله د دې ته اړی شي کابل ته راشي او ته نږدې نه خپلو خلکو ته، خپلو ولس ته او خپلې خاورې ته، وطن ته خدمت وکړي. زما له نظره د مزداق صاحب مړینه د افغانستان د مطبوعاتو لپاره یو ستره ضایعه ده.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت مسؤلینو نن سهار ازادي رادیو ته په خبرو کې د پیژندل شوي افغان سندرغاړي عبدالله مقری مړینه هم د کووینولس ناروغۍ له امله تایید کړې وه، خو وروسته دغه وزارت ویان صابر مومن د دې ناسم خبر له امله له ازادي رادیو بخنه وغوښته. د خغلی مزاق د مړینې خبر داسې مال خبریږي چې په کندهار کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي مرستیال او مشهور لرغونپوه پوهان محمد رسول باوري جنازه چې د هم د شنبې په ورځ د کووینولس ناروغۍ له امله مړ شوی و نن خاورو ته وسپارل شوه. مخکې تر دې په تیرو څو ورځو کې پیژندل شوي افغان عالمان نظر زلمی او فضل الله مجددي هم د کووینولس ناروغۍ له امله مړ شوي دي. تیر کال هم یو شمېر افغان پیژندل شوي علمی او فرهنګي چیرې دې ناروغۍ واخیستې چې ځینې تایید خو د ځینو کورنیو دا خبره ښکاره نه کړه.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو زموږه له آزادۍ رادیو ناوریز مخ پرونه هر ورځ د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. نن په افغانستان کې د مور ورځ د ګن افغانان په دې ورځ د میاندو د درناوي او یادونه په پار باندې په ټولنیز توګه دا ورځ یادوي. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې لا هم میاندې پکې د ماشومانو د زیږون پر مهال یو په زیات تعداد کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. رحمت الله افغان په دې موضوع کار کړی او دا ریپورت اورو.
په مرکزی افغانستان د بامیان ولایت په کهمرد ولسوالۍ کې لري پروت کلی بینق چې روغتیایي خدمتونو ته کم خلک لاسرسی لري.
مفکر میادم با به مدیر اصلا خیلی سامو یا اگم یا زنده شدی آمولا یا عرق نیکیش مدادم
دا ده حق مرغک ده چه پدیسی مکه پلور ده ترسوی ترخی و رزی کیسه کوی ده سخ دودیس فشار لعمل چمتون نده چه خپل نمو اخلی خو خپل زن ده سیاموی مور معرفی کوی اوائی چه دو کال وړاندې 15 درس کال نه لور د زیګون پر مهال مړاسو لا سیاموی شپک بچان پاتې دي چې تر ټولو لوی اوس لس کلاندې د سیاموی موروای لورې د زیګون پر مهال زیاته وینې ځای کړه خو د غستونزې ته رسیدنه ونسو. ماشومې ژوندۍ پاتې سو خو سیاموی مړاسو.
سیاموی جان مو چې یوړه عملیات کړه موږ نه خبر نو بل اتاق ته یوړه میړې هم خبر نشو موټر کې چې بار کړه ورته مو ول دا چیرته وړي پوښوم چې هغه مړ کیږي خو هغه یا سیاموی کمبخت واسي خبرې کولی وایلی ما چیرې وړي ورته مو ول بامیان ته وی ول ما مې وړي زه چیرې چیرېم زه نه خکېږم ماما وړي یا یو ځای کې بي خو خوشوا او مړ شوا
د بین خلی خځې په هغو پخوانیو شرایطو کې ژوند کوي. دغه کس په یاد کلي کې په احسان ښوونکي مشهور دی او وایي دغه ولسوالۍ یعنی کهمر د شپږمې ګوتې په څیر ده. نوموړی وایي چې یوازې په تیرو څو میاشتو کې څو خپلوانې ښځې او ماشومان د زیږون او ولادت پر مهال مړه شوي دي.
بیاسناد خلق چې اوازې تلور یا شپږ میاشتې درس وبسته بیا او پچکاری لګولې هم نه وزده د قابلو په نامه را لیکل کیږي. تاسو پوهیږئ چې د قابلو تعلیمات باید په منځني کچوي
د افغانستان بلچند او روزګان ولایت کې هم خلک روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی لري. د دې سیمې اوسیدونکي مهتاب ګلوای په دغه ولایت کې د جنگ جګړو او د خرابو لارو له امله د میندو او ماشومانو د مړینې کچا لوړه ده.
سرکونه هم خراب دي، شالارونه تیر ده، بند دي، د مخالفینو د خواه او د دولت د خواه ځکه چې مین وزاري هم پکې شکستوې ده. ځینې موندې چې دوی په لارو کې ښوونځي لري یا مثلا ځینې مشکلات لري شفاخانې پورې نه رسېږي یا ځان دغه اخپل ځان له لاسه ورکوي.
شاید په افغانستان کې د ډېری افغان میرمنو د ژوند برخلیک د بامیانۍ او روزګانۍ میرمنو په څیر وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په هر دو ساعتونو کې یو مور د زیږون پر مهال مړ کیږي. په دغه وزارت کې د امیدواری ریاست سرپرست نفیسه حمید فریابی په افغانستان کې د امیدوارو میرمنو د مړینې لامل داسې په ګوته کوي.
خو ریتی عبادت ولادت
فشار خون
او یو مستقیم لامل دی او بل غیر مستقیم چې د ماندو مړینو ته زمينه برابر کړي لازم ورسته د وینو بهیدل تور سره د وینو فشار د زړه ناروغي له اقتصادي او جغرافیوي پلوه لارې پرتو او سول وګور سمو کې ژوند کول ژر روغتیايي مرکزونو ته نه رسیدل پرله پسې زیګون د اتلس کلنې ښکته عمر کې ودونه د زیګون پر مهال د مړینو لامل کیږي
خو
میرمن فریابی زیاتوی د غمړین نه لس کال وړاندې یعنی د 2002 میلادي کال په پرتله په مراتب راښکته ده. د نوموړي په وینا هغه مهال په هر وویشت خو کې یوه امیدواره ښځه د زیږون پر مهال مړه کېده او په داسې پیښو کې 15 په سلو کې نوي پیدا شوي ماشومان هم له منځه تلل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
مخکمو ول چې د غبرګولی څلور اجتماع د مور لورز سره برابر ده. د مور رس په بیلا بیلو هیوادونو کې په بیلا بیلو ورځو لمانځل کیږي. په افغانستان کې دغه ورځ د غبرګولی یا جوزا په څلور اجتماع ګن خلک لمانځي. زموږ همکار د کابل د ګلفروشي کوڅې ته تللی غزای چې سلګونه کسان د خپل میاندو لپاره د ګلو د ګیړیو ډالۍ اخیستو ته راسي او دا رپورت چمتو کړي.
د جوزا څلورستم هغه ورځ چې په افغانستان کې د مور د ورځې په توګه منځل کیږي. خوشته بیا ډیرې میندې چې له دې ورځې بی خبره دي. خو یو شمیر خبر کسان دلته د کابل په یو څنډه کې خپلو میندو ته د ځانګړیو ډالیو په اخیستلو بوخت دي. د کابل ښار د ګلفروشي کوڅه هغه ځای ده چې په مناسبتي ورځو کې له بل هر وخت زیات مشتریان لري. نن چې د مور ورځ ده وضعیت د عادي ورځو په څیر نه دی. خلک لګیا دي د خپلو میندو لپاره د ګلانو، عطرو او نورو ځانګړي ډالۍ رانیسي. د دوی له ډلې یو هم صدیق الله دی.
زه هم نن راغلی یم د کابل په ګلفروشي په کوڅه کې چې یو ګل واخلم او خپل مور ته یوسم. ځکه دا ګل وړم کېدای شي که کوم وخت زمانه خفه شوی اوسي یا ناراضه اوسي همدا ګل سره بیرته راضي شي. او دلته ډیر ګلونه دي او زه غواړم تازه ګل واخلم. او دلته هینو چې دلته ګورو چې ګل خپل دلته یو خاص نمود ورکوي او خاص نمود دی. او زه غواړم چې تازه ګل واخلم او خپل مور جانته مې وسم.
مرزه چې و مور ده د خپل اولادونو لخوا د دې ورځې منځلو لپاره خوشاله ده. خو وایي د مور لورځ په داسې شرایطو کې منځنه کیږي چې جنگ جګړې دي او دا شی د دې خاورې د ټولو میندو ګډ درد وي. نو مور وایي کچېرې جنگ جګړې نه وای او زمونږ بچا نه وای وزل سوي هر ورځ زمونږ ورځ ده.
د مور د نړیوال ورځ ما دې د لنډه خو دې نن نه ده چې څنګه لمنځل کیږي او څنګه لمنځل شول.
اجمل چې د کابل په نوی ښار کې ګل پلورنځای لري وای کرونا او روان نامنې د مور ورځې مانځنه پکې کړي. خو بیا هم خلک دلته راځي.
دا هلته راځي مونږ ته مشتریانه رقم ته راځي. مرسل ګل نه اوس دغه ګلادین دی. خو چونکه چې اوس د کرونا د هغه دی او چې رسېدلی اوس د کرونا دغه نو داسې مشتریان کم دي او فروشات د ګلو داسې خاص نشته. نو په دې خاطر نو مشتریان راځي خو بس داسې کم کم. نو
افغان میندې چې په اوسنیو شرایطو کې ډیری د خپلو بچیانو د ویر په ډګر ناستې دي شاید داسې ورځو لمانځنه یې تر یوه بریده غمونه راکم او خوشاله کړي. وحیده چې تیر کال د لړم په 12مه یې خپل زوی رایت د کابل پر پوهنتون په برید کې وژل سوی وای د مور ورځ هغه وخت مفهوم لري چې له خپلو بچیانو سره په خوا کې ناستې وي نه دا چې بچیان په خاورو کې ښخ وي.
هر ورځ د مور ورځ ده. اوس چې د مور له ورځې لمانځنه کیږي هغه میندې چې اولادونه یې وژل سوي هغوی چې موږ ته یې د مور ورځ لمانځنه اوس له موږ سره نسته. نو له همدې امله د مور ورځ داسې میندو ته بې معنا او بې مفهومه ده. له دې ورځې اوس ترخه خاطره لرم. هیڅ نه غواړم چې دغه ورځ ولمانځم.
دا یادونه ده دا یوازې میندې نه دي چې د دې ورځې ترخه خاطرې په زړه کې لري او په خپلو وژل وجل سوی اولادونو پسې زاړي، بلکې هغوی چې په بیلابیلو پیښو کې میندې وژل سوي هم نن به یې د هغوی په قبرونو د ګلانو ګیډۍ یخي وي. په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو د دغه هیواد خلک سخت ستړي کړي او په خپل هیواد کې د سرتاسري سولې هیله لري.
دوستانو وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. یو وار بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د ناتو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان مشران له افغانستان د پوځیانو په وتلو، په ټولیز امنیت، سایبري ګواښونو، له چین او روسیې سره اړیکو او دفاعي لګښتونو باندې بحث کوي. د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ د سرمشري په لومړنۍ حاشیه بحث کې وویل چې ناتو به له افغانانو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. اسلام آباد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په اړه د دورځنیو خبرو کوربه دی. د سولې سیمه ییز انسټیټیوټ لخوا دې جوړې شوې غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان روان وضعیت ته په اشاره وویل جګړه او د سولې خبرې پر یو وخت نشي کېدای. پخوانی جهادي قومندان او د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد غړی قاضي محمد امین وقات نن ومړ. د خاغلی وقات زوی صہیب وقات دا خبره ازادي رادیو ته تایید کړه. د صہیب خبره محمد امین وقات له دوو کلونو راهیسې له بیلابیلو ناروغیو کړېده او په دې وروستیو کې د کرونا ناروغۍ له امله چې اکسیجن ورته ونه رسید ومړ. د چک جمهوریت او پلازمینه پراګ کې د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې فورم پیل شوی. تمه ده د افغانستان او د اروپا د دغو دوو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ د لوړپوړو چارواکو په ګډون دا غونډه تر چهارشنبې دوام وکړي. په افغانستان کې نن د غبرګولي څلېرویشتمه د مور ورځ ده. په نړۍ کې که څه هم دا ورځ بله نیټه لمانځل کېږي، خو افغانان له څو لسیزو راهیسې د غبرګولي څلېرویشتمه دا ورځ لمانځي. اکثر په دې ورځو کې خپلو میندو ته د ډالیو او ګلانو په ورکولو خوښي کوي. په لندن کې د چین سفارت د جیو یا د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو د مشرانو وروستۍ اعلامیه د چین په داخلي چارو کې ښکار لاسوهنه او د دوی داکاري سیاسي جالکاری بللې ده. دا وروسته له هغه چې د جی 7 په اعلامیه کې بیجنګ د شنجن او هانګ کانګ په ښارونو کې د بشري حقونو د نقص په ریکارډ باندې تورن شو.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړه نن د جون 14 د وینې د ورکړې نړیوالې ورځ سره برابر ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د وینې ورکولو د فرهنګ د ترویج لپاره نومول شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیر یو کال کې لا 10,000 یونټو زیاته وینې رضاکارانو لخوا دغلته اړو ناروغانو او ټپیانو ته اهدا شوې ده. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
افغانستان کې د ډیرو چاودنو، انتحاري بریدونو او جګړو لامل هر ورځ لږونه کسان وشل کیږي. لداشان په خوروستا ډیر سلوینې تارتیا پیدا کیږي او په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه خبرتیا وي خبريږي. بیا یو شمیر مدني فعالان روغتونونو او د وینې بانک ته ځي او هلته د ټپیانو ته وینې ورکوي. مدني فعال خیبر صفای چې د وینې د ورکړې د څو ګروپونو غړی دی، ازادي رادیو ته ویل د اړتیا پر مهال د دغو ګروپونو غړي په داو طلب ډول ځي او اړمنو ته وینې ورکوي.
خپل دغه قربانیان ته ځان قربانیان ته وینه وهدا کوو چې مرکزي شفاخانو ته هغوی ته وینه ورکوو، یا مثلا یو ګوګل ته تللي وو مزار ته کوم اردوي شاهین ته هلته وینه ورکوله، او دغه کله چې سرباز ورځي هر کال تشلیلیږي نه هم د کف مونږ زور هغوی تشویق لپاره بعد خلک ډېر کارونه کوي تشویقي، او مونږ خپل وینه هغوی ته ادا کوو چې هغوی سره هم تشویق وي، هم هغوی سره خبرې کوو، وینه ورته ادا کوو.
د نوموړي په خبره د دې ترڅنګ ناروغانو ته هم لکه څوک چې په سرطان او یا نور ناروغۍ واختوي او د وینې اړتیا ورته وي دوی وینه ورکوي. دا ښکاري چې په افغانستان کې په ځنګړي ډول د ځوانانو ترمنځ د وینې د ورکړې فرهنګ بس ډیر ښه شوی دی. په ورستي اقدام کې اوشمیر ځوانان د ساور میاشتې په 13 نیټه په ډلیز ډول د ټپیانو د درملنې روغتونونو ته ولاړل او د سید الشهدا د خوانځي ټپیانو ته وینه ورکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیر یو کال کې د وینې د بانکونو لخوا 2,500,250 یونټه وینه راټوله شوې چې له دې وینې 8,909 یونټه په رضاکارانه ډول د خلکو لخوا ورکړل شوې ده. د دغه وزارت ویان غلام دستګیر نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
معمولا خونهای کې بر اساس کمپای جمهوري خون وي او شکل رضا
معمولا هغه وینه چې د ډلیس کمپاین په ترس کې یا هم په انفرادي ډول د رضاکارانو لخوا د وینې په بانکونو کې راټولېږي د 14 او بریدونو قربانیانو او هغه ناروغان ته ورکول کیږي چې جراحي شوی وي.
معمولا خونها در رو قسمت استفاده میشه.
خود امیر روغتیا وزارت مسؤلینو په وینا په دې ورسیو کې د کورونا وایروس د زیاتېدو له امله د وینې ورکړې بهیر یو څه پیکه شوی. د دغه وزارت معلوماتو پر بنسټ په تیر یو کال کې د افغانستان د وینې مرکزی بانک 218 ځلې د وینې د ورکړې لپاره کمپاینونه وکړل. د بودیجې کمښت په ملي او روزنیز پروګرامونو کې د وینې د بانک نه ګډون، د کارکوونکو کمښت، د تجهیزاتو کمښت او د کورونا وایروس خپرېدل په دې ورسیو کې د افغانستان د وینې د مرکزی بانک عمده ستونزې ګڼل شوې دي. د وینې د ورکړې د کمپاینونو ډیرول په ولایتونو کې د وینې د بانکونو د کارکوونکو د وړتیا لوړول، د هیواد په کچه د وینې د ورکړې په برخه کې د عامه پوهاوي لوړول، په مختلفو تجهیزاتو د وینې د بانکونو سمبالول په دې برخه کې د امر روغتیا وزارت پروګرامونه دي. د طبي سرنو او ډاکټرانو د سپارښتنو پر بنسټ د وینې ورکړه په بدن کې د وینې جوړونې سیستم پیاوړی کوي، ځیګر سره د وینې د تصفیه په برخه کې مرسته کوي، د لوړ فشار او وینې د کلسترول مخه نیسي او د غشان د سالنډۍ د ناروغۍ مخنیوی کوي. د امر روغتیا وزارت په پام کې لري چې د جون 14 د وینې د ورکړې نړیوالې ورځې د دغې ورځې د نړیوال شعار د وینې په ورکړې سره نړۍ په یو امن کور بدل کړي لمانځنه وکړي. دا ورځ د عالم او څېړونکي کارل لینسټنر د زیږون له ورځې سره برابره ده. هغه چې د لومړي ځل لپاره د وینې ګروپونه یا ای بی او سیستم کشف کړ.
دوستانو د خبرونې پاتې برخه دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده، اساسي او بشري حقوقونه او د سپورت له میدانه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د جون و منیټه د خوړو د امنیت نړیواله ورځ وه. د په داسې حال کې چې په افغانستان کې 40% خلک مناسب خوړو ته لاسرسی نه لري، نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اړه خبرې وکړو. له موږ سره په خبرونه کې د ننګرهار ولایت د تغذیې د برخې مسؤل ډاکټر بسم الله عنایت دی.
متاسفانه وایم چې د تغذیې حالت مخنه ده، د خارجي خواړه ته روان ده او رقم د سوی تغذیې د وخت په تیریدو سره مخ په زیاتېدو دي. البته د ملګرو ملتونو د بیړنیو حالاتو د جواب وینې د کلینی پلان له مخې چې ورته ایچ آر پی وایي، موږ د 2021 کال لپاره تقریبا 3,000 ماشومان چې په شدید خوارځواکۍ باندې باخته وي دې ته پیشګویي شوې ده چې دا رقم د 2020 کال په پرتله د 100,000 یعنی 100,000 ماشومانو نجات ماشومان دي چې سکل غزریوي کې دي شدید خوځوکی باندې اخته کیږي. له څلور ډیر ولایتونو نه 20 ولایت هغه ولایت دي چې د غزي حالت استراحي حالت یعنی مرزنسي حالت کې قرار لري. از دې 20 ولایت وګړي خوشن ماشومان مندې عاجلو بشري مرستو ته اړ لري. البته دغه خراب حالت د غزي په ټولنه کې خپل عوامل لري. هغه عوامل علاوه دي چې مثلا کورونا راغلی ده، نور اسباب به هم لکه وچکالی سکالی ډیر زیات ولایت د وچکالی تهدید کړی دي، جنگی حالات دي چې تاسو په جریان کې اسې اکثره ولایتو کې جنگونه روان دي، د خلکو لاسرسی صحیح خدمات او تغذی حالات خدمات کمیږي، فقر ورسره بل مهم سبب دی چې دا یو بل سره کومک کوي. غذایی امنیت نشتون یا فود انسیکیورټی دا یو مهم سبب ده. تاسو خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړه چې تقریبا 80% خلک زموږ غذایی امنیت تهدیدوي. همدارنګه موږ د تیر کال په جریان کې مکتبونو رخصت شو یا د اوسپنې او د فولیک اسید تابلیتونو چې د کمخونی د مخنیوي په خاطر باندې نجونو ته ورکول کیږي، هغه پروګرام هم ټکنې شوی وو. نو دا ټول هغه اسباب دي چې له دې سره مرسته کوي چې د تغذیې حالت د دې په ځای چې خوالی ته لاړ شي مخ په خرابېدو ده.
د عامې روغتیا وزارت او د یونیسف پروګرامونه په دې باب څه دي؟
پروګرامونه چې د ماشومانو د تغذیې د حالت په باره کې لرو، د عامې روغتیا د محترم وزارت په همغږي او سره مختلف پروګرامونه دي. اول هغه پروګرامونه دي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي په هکله باندې پلی کېږي، او بل هغه پروګرامونه دي که چېرته یو ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته کېږي، سوی تغذیه کېږي، نو هغه اړوند روغتیایي مراکزو ته راوړل کېږي او د هغو درملنه کېږي. دا ټول وقایوي اړخونه لري. له دې سره په څنګ کې موږ د ماشومانو د ویټامین ای، د مایکرو نیوټرین ډیفیشنسي، یا د وړو غذایي موادو د کمبود د مخنیوي په خاطر باندې په کال کې دوه کمپاین لرو چې ټول هغه ماشومان چې له شپږو میاشتو نه تر پنځه کلنۍ پورې عمر لري هغو ته ویټامین ای ورکول کېږي. او ورسره په څنګ کې په کال کې دوه ځلې دوه کمپاینه د ډیوارمنګ یا د کولمو د چونجو کمپاین ترسره کېږي چې هغه هم بالاخره ماشومانو د کمخونی په مخنیوي کې مهم رول لري. د میندو دی او د نجونو دی خوارځواکۍ د مخنیوي په خاطر باندې، خصوصا د کمخونی د مخنیوي په خاطر باندې، موږ په مکتبونو کې د اوسپنې او د فولیک اسید د ګولیو د ورکړې پروګرام لرو چې له پنځه ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې د خویندې په هفته کې یو تابلیت اخلي چې موږ د ویس پروګرام ورته وایو. نو دا قیوي اړخ شو. له دې سره په څنګ کې د کورونا مهم پیغامونه هم د دې تغذیې د پیغامونو سره یو ځای کورنۍ ته ویل کېږي. البته د تغذیې درملنې پروګرامونه په اکثرو روغتیایي مراکزو کې موږ داسې توکي لرو چې هغه شدید خوارځواکو لپاره بیل توکي دي، غذایي توکي دي چې درملنې کېږي. او ورسره په څنګ کې هغه ماشومان چې هغه شدید خوارځواک وي ورسره اختلاطات هم ولري، هغه نو په شفخانو کې بیا هغه داخل بستر نور خدمات دي. او هغه ماشومان هغه چې هغه متوسطه شوي تغذیې باندې اخته وي د هغو لپاره هم په روغتیایي مراکزو کې د درملنې نور په غذایي توکي دي.
کوم کارونه چې تاسو یاد کړل چې سوی تغذیې ماشومانو ته به کېږي، آیا د قرنطین په دوره کې دوام لري؟
مهم سوال دی. د قرنطین په جریان کې هم دا خدمات ادامه لري، ولې په کم تغییر سره. د قرنطین او د کورونا نه مخکې به موږ مثلا شدید خوارځواک ماشوم ته د اړوند روغتیایي مراکزو لخوا نه هفتهوار راشن ورکول کېده، هفتهوار به ماشومان راوړل کېدل، د هغو قد وزن به کېده او بیا به مواد ورته ورته. ولې د کورونا په راتګ سره په دې کې تغییرات راغلي دي. البته تغییرات هغه هفتهوار راشنونه موږ په دوه هفتو بدل کړي دي، او هغه چې مثلا هر دوه هفتو به ورکول کې هغه میاشتنی ډول ورکول کې. یو له دې سره په څنګ کې په داخلي بستر کې لکه ما چې ویل چې اختلاطي مریضان چې داخلي بستر کې وي هغو لپاره هم خدمات شته. البته تغییرات دا دي چې موږ هلته د بسترونو په منځ کې هغه فاصله ایجاد کړې ده ترڅو د کورونا د انتقال هغه یره هم کمه شي. له دې سره په څنګ کې تیار ټیمونه هم شته دي، هغه منطقو او هغو وګړو ته چې د سخت جغرافیا له وجې نه د روغتیایي مراکز ته لاسرسی کم وي، نو د تیارو ټیمونو یا د موبایل ټیمونو له لارې هم خلکو ته د تغذیې خدمات، د صحي روغتیایي یا صحي خدمات سره په څنګ کې عرضه کیږي.
هغه کورنۍ چې له سي مرکزونو څخه لري دي، هغوی ته به د تاسو لارښوونه څه وي؟ څه ډول خواړه خپله وخوري او ماشومانو ته ورکړي ترڅو په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته نشي؟
البته معزز کورنۍ ته مهم پیغامونه زمونږ دا دي چې اول باید د کورونا د مخنیوي ټول هغه کړنې باید په نظر کې ونیسي، لکه حفظ الصحه، د ماسک استفاده، د فاصله، د لاسونو وینځل پکې ډېر مهم دي. له دې سره په څنګ کې میندې باید مور شیدو ته ادامه ورکړي، خصوصا هغه ماشومان چې هغه د شپږو میاشتو نه کم عمر لري. که څه هم یو مور په کورونا باندې هم اخته وي، ولې د ماسک په استفادې سره د توسي او ترنجي په وخت کې بل خواته په مخ اړولو سره باید خپلې شیدې ماشوم ته ادامه ورکړي. او کوم ماشومان چې عمر یې د شپږو میاشتو نه لوړ وي، هغه د مور په شیدو باندې د هغو ضرورتونه نه پوره کېږي، نو هغو ته باید اضافي یا متمم غذا شروع شي. متمم غذا باید متنوع وي، یعنی هر رقم خوراکونه، خصوصا سبزیجات. دا زموږ په ملک کې سبزیجات مختلف سبزیجات دي، ټول سبزیجات واړه غذایي مواد لري، نو میندې کولی شي د سبزیجاتو له مخلوطولو نه ښه خوراکي غذا ماشوم ته تیاره کړي. چې په دې کې باید د ماشوم عمر ته په کتو سره درې ټکي ډېر مهم دي. اول دا ده چې فریکوینسي یا تکرار، چې مثلا یو ماشوم لکه د کاهلانو په شان باندې لکه درې وخته غذا ته نه بلکې تکرار یې باید زیات وي، څلور وخته پنځه وخته باید ماشوم ته غذا ورکړل شي. دوم مهم خبره دا ده چې ماشوم ته همیشه یو رقم غذا باید ورنکړل شي، تنوع پکې راولي، او په یو وخت غذا کې باید حد اقل د درې ګروپونو د غذایي موادو یا څلورو ګروپونو باید یو وخت غذایي رژیم کې ماشوم ته تیار شي. او اخیری خبره ده ماشوم ته قوام، بعضې ماشومان چې هغه عمر یې کم وي اته اووه میاشتې وي هغه بیا سخت خوراکي مواد نشي ژولی، د ژولو توانایي نه لري، نو باید نرم خوراکي مواد ور تیار شي. د دې سره په څنګ کې مهم توصیه دا ده چې میندې باید په میاشت کې یو ځل د قد وزن د اندازه کولو په خاطر باندې باید کلینیک ته مراجعه وکړي، تر څو لازم مشورې د تغذیې د مشاورې لخوا میندو ته هم ورکړل شي او د ماشومانو تغذیې حالت هم وارزول شي. د دې سره په څنګ کې د مور د غذایي حالت ډېر زیات مهم دی د ماشومانو د غذایي حالت لپاره، ځکه که چېرته یو مور ښه غذایي حالت یې سم وي نو هغه به د یو ویل نریش یا د ښه غذایي حالت لرونکي ماشوم لرونکي وي. نو هیره د نوي چې میندې باید خپل غذایي حالت ته هم خاصه توجه وکړي، متنوع غذا له سبزیجاتو میوجاتو نه استفاده وکړي. لکه سبزیجات موږ ورته اشاره کولی شو، پالک ده او کرم ده او کدو ده مثلا ګلپي، دا ټول هغه غذایي مواد دي چې زموږ متاسفانه ټولنه غذایي ارزښت په سترګو ورته نه ګوري، ولې ډېر زیات غذایي ارزښت لري. او اخیری خبره مې دا ده چې نجونې چې په مکتبونو کې ورته د اوسپنې او فوریک اسید ګولۍ ورته ورکول کېږي، هغه یې د هېرې نه کړي، په هفته کې یوه ګولۍ باید واخلي تر څو د کمخونۍ نه مخنیوی وشي.
قدرمنو دوستانو، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسېږي. تربیه خې چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پېښنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، د لوبو میدان یو بلیونی خبرونه ته مهر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د لوبو میدان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې ولی افغان کرکټ بورډ د شپږیزه لیگ ترنه معلومی نیټه وزنده. د آزاد مبارزو یو افغان لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي، او که وختونو د سهارنی ورزش په اړه به هم معلومات درکړو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د کورونا لامل په شپږ ولایتونو کې د فوټبال سیالۍ وسنټې دي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی و چې د فوټبال دغه سیالۍ په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، میدان وردګ، پنشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز کې ترسره شي. خو ښاغلی مشهوف ویل چې د امیر روغتیا وزارت د پریکړې پر بنسټ د لوبې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډیدلې دي. فوټبال فدراسیون وایي دا سیالۍ د کورونا ویروس د نیوی لپاره سنډیدلی او پاتینور فدراسیونونه له امیر روغتیا وزارت سره په همغږي کولای شي چې خپل فعالیتونه وغځوي. ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د جون په 15مه نیټه افغان لوبډله د هند د فوټبال ملي لوبډلې سره لوبه ترسره کړي. افغان لوبډلې تر دې وړاندې دوه د یو په وړاندې عمان څخه ماتې خوړلې ده. د دغې لوبې په لومړي پړاو کې افغان لوبډله له عمان سره یو یو مساوي و، خو په دوهم پړاو کې د عمان لوبډلې دوه ګول ترسره کړ او له افغان لوبډلې مخکښه شوه. افغان لوبډله ونه توانېده چې دوهم ګول ترسره کړي او لوبه دوه د یو په وړاندې وبایلله. د لوبې د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د اتلولۍ جام ته د لارموندنې په مخه پیل شوې دي.
او سریلانکا کرکټ بورډ د سوداګریز لیگ لانکا دویم پړاو د زندیدو راپور نه رد کړل. د لیگ به د جولای له 13 د اگست تر 28 نیټې پورې تر سره شي. د سریلانکا کرکټ بورډ د دغه لیگ د لغوه کېدو یا زندیدو خبر نه رد کړل او ویل چې دوی د ټاکل شوی پلان سره سم د لیگ تر سره کوي. په سریلانکا کې د کورونا وایروس پیښې زیاتې دي او اندېښنې موجودې وي چې د لیگ به وزنډیږي. د کورونا له ویرې په یاد هیواد کې د می میاشتې راهیسې د تګ راتګ بندیزونه لګیدلې دي. د یادونې د شتیر کال د سریلانکا کرکټ بورډ د لنکا سوداګریز لیگ سیالیو لومړی پړاو تر سره کړ چې د نورو لوبغاړو تر څنګ به کې افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې وه.
زموږ غږ له آزادی راډیو ناورې. افغان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزه کرکټ لیگ چې ټاکل شوی و په روانه میلادي میاشت کې جوړ شي د کورونا وایرس له امله تر نامعلومی مودې ځنډولی دی. د دې او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه مې د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې. هوتک صاحب ډېره مننه. که په پیل کې په کابل کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د تمریناتي کمپ په اړه باندې معلومات راکړي، څومره لوبغاړو پکې برخه اخیستې ده او د دې تمریناتي کمپ هدف څه دی؟
د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان دیرش لوبغاړو ته په کابل کرکټ لوبغالي کې تمریناتي کمپ پیل شوی، چې دا تمریناتي کمپ به په بیلابیلو برخو کې وي او پینځلس ورځې به دوام وکړي. د ویل د چې په دې تمریناتي کمپ کې پینځه هغه لوبغاړي هم شامل دي تر څو هغوی په خپلو مهارتونو کې ښهوالی رامنځته کړي چې ټیلن هم څخه راوستل شوي دي، یعنې د چټکو توپ اچونکو له ډلې څخه راغلي دي. له دې سره څنګه کې تاسو ته ویل شم چې د دغه تمریناتي کمپ موخه راتلونکو نړیوالو لوبو لپاره چمتووالی ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په راتلونکو کې د نورو هیوادونو تر څنګ له پاکستان سره هم درې نړیوالې سیالۍ لري، چې دا د اوډیای سوپر لیگ لوبې دي او د روان کال په سپتمبر میاشت کې به د افغانستان او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ ترسره شي.
هوتک صاحب، که د شپږیزې په اړه راته ووایست، سره له دې چې کرکټ بورډ لامل کرونا وایرس یاد کړی، خو ویل کېږي چې دا لیګ د هنرانو یا هم د هغه شرکتونو چې باید لوبډلې اخیستی وي د هغوی د نه موجودیت له امله ځنډیدلی.
شپږیزه کرکټ لیګ د نامعلوم وخت لپاره د کرونا وایرس له امله ځنډیدلی دی. چې کله هم حالات نورمال شول، د عامې روغتیا وزارت سره په مشورې به د افغانستان کرکټ بورډ یو ځل بیا شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو نیټه له خپل هیوادوالو سره شریکه کړي. د ویل ده چې په شپږیزه کرکټ لیګ کې کومه بله ستونزه موجوده نه وه، یوازې ستونزه چې ده همدا ده چې د کورونا وایرس په افغانستان کې په چټکۍ سره روان ده او له هغې امله دا لوبې ځنډیدلې دي. د کور دننه هم زموږ ډېری لوبې د کورونا وایرس له امله ځنډول شوې دي، او چې کله هم وضعیت نورمال شي د افغانستان کرکټ بورډ به د کلنی پلان له مخې خپل کورنۍ سیالۍ یو ځل بیا پیل کړي.
ډېره مننه د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک. اوس هم د آزادو مبارزو یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
ګرانغه کاموال ابراهيم خیل ما د ننګرهار ولایت، تقریبا د 15 کال کېږي چې ورزش کوم په مختلفو رشتو کې. د استاد خیبر عمر خیل شاګر پاتې سوی ما په کابل کې. په مختلفو رشتو کې مې تمرینات کړي دي، په کیوان کیک بوکسینګ کې مې مسابقات کړي دي، په ملي لوبو کې مې اشتراک کړی، په تروندو لوبو کې مې اشتراک کړی ده، سبمیشن گرفلنگ جی جی سو کې مې کار کړی، همدا مهال په فری فایټ ایم ایم ای رشتہ کې لوبېږم. درې کال کېږي چې ننګرهار ولایت ته راغلی یم. د فری فایټ فدراسیون مسؤولی ما په دې زون کې د سلور ولایتونو تقریبا خپل یو نړیواله اکیډمي می جوړ کړل. په دلته په دې کې درې سو ورزشکاران همدا مهال بوخت دي خپل ورزشونو مخې ته وړي. د ننګرهار ولایت څخه منتخبه سیالیو نه شروع تر ملي سیالیو پورې د افغانستان په ملي لوبډله کې مشارک کړی ده، چې درې کاله سر په سر د طلا مډال ما اخیستی، همدا مهال عصري امزه اخلم. او د افغانستان په سطحه چې کوم کمربند 15 ولایتونو ترمنځ کې خودل سو کمربند ما واخیسته. بارانه لوبې مې په پاکستان هیواد کې چمپیونشپ باندې هغه مسابقات وکړل چې کمربند ما واخیسته سپی ولا څخه. یو خو خپل ورزشونه مخې ته وړم، بل د فدراسیون ورزش خیر رزمي اې دې مسؤول هم ځای ما په ننګرهار ولایت کې، او بیا هم خپل لوړ زده کړې په التقوا پونتون کې چې همدا مهال نوې د التقوا پونتون څخه فارغ سومه. خپل لوړ زده کړې مې هم خلاصې کړې، غواړم چې ماسترۍ لړۍ هم د ته هم دوام ورکړم. ورزشکارانو ته مې همدغه پیغام ده، کوشش دې وکړي چې د نشې توکو څخه ځان وساتي او د نشې توکو پر ضد مبارزه وکړي. او همدغه سولې پیغام دی ټولو طالبانو ته ټول ورونو ته ورسي او خپل د ورزش تر څنګ دي د تعلیم لړۍ دته دې هم دوام ورکړي.
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي ګرانغا کاموالو، آیا په هیګي چې سهارنه ورزش مو بدن ته څومره مهم دي؟ نن ورځ ډیره خلک د وخت څخه د خې ګټه اخیستنې په لټه کې دي، تر څو له کم وخت څخه ډیره ګټه ترلاسه کړي. یو له دې شمیر ګټو څخه د وزن کمښت او د بدن د اضافي وازدو لري کول دي، مګر د ډیرو لپاره دا پوښتنه ذهن ته راځي چې د بدن او وزن کمولو او د وازدې لري کولو لپاره غوره وخت کوم دی؟ په یو مطلب کې اورو،
یو څلنه چې په دې ورستیو کې تر سره شوی سپارښتنه کوي چې سهار له سبناری وړاندې ورزش کول په چټکۍ سره د وزن په کمیدو اغیز کوي او د ورځې په اوږدو کې د بدن وازدې د سوځولو لپاره د انرژي کچا لوړوي. بل لامل چې سهارنی ورزش ډیر ژر د وزن د کمښت لامل ګرځي دا دی چې بدن اړکیږي ذخیره شوی توکو او غوړو څخه د بدن د انرژي د لاسته راوړلو لپاره کار واخلي، چې دا کړنه په خپله د تازه ترلاسه شوي خوړو څخه د انرژي د مصرف لامل ګرځي. په دغه څېړنه کې چې په 2013 میلادي کال کې ترسره شو، 28 سلنه نارینه د شپږو اونیو لپاره یو خوړنیز رژیم په پروګرام کې چې د 10 سلنه کالوري او 500 وازده د پخوا څخه درلودونکو ګډون وکړ. یوې ډلې چې یوازې خوړنیز رژیم ترلاسه کوه، بلې ډلې د خوړنیز رژیم ترڅنګ ورزش هم ترسره کوه. د ورزش کوونکو ډله په دوو ګروپونو وېشل شوې وه، نیمې ډلې سهار په نهار ورزش ترسره کوه، دوهمې ډلې به له کاربوهایدرېټ څخه بډایه خوړلو وروسته ورزش کوه. په نهار ورزش کوونکو ډلې بیا هم دا خواړه له ورزش وروسته مصرفول. د سړینې د وخت پای ته رسیدو وروسته هغه ډلې چې یوازې رژیم اخیستی و د پام وړ وزن ترلاسه کړی و. بله ډله چې د سهارنۍ ترلاسه کولو وروسته ورزش کوه لږ وزن اخیستی و. د دې دواړو په پرتله هغه ډله چې د سهارنۍ له خوړو وړاندې ورزش کوه هیڅ وزن نه و اضافه کړی. حتی هغوی بریالي کېدل د ورځې په اوږدو کې د دوو نورو ډلو په پرتله ډیر خواړه مصرف کړي، پرته له دې چې وزن یا د بدن وازده ډیره شي. بله ځانګړنه چې په سهار کې د وزن د کمیدو لامل ګرځي د ورځې روښنایي ده، ځکه چې د لمر وړانګې کولی شي د بدن پر میتابولیزم اغیز وکړي او د ډیرېدو لامل شي. د بدن ساعت یا ریتم جوړول د شپې او ورځې د سلیر ویش ساعته د طبیعت له نړۍ سره د میتابولیزم د چټکتیا سبب کیږي. دې وروستۍ څېړنې ښودلې چې هغه کسان چې د سهار له لورې پلی تګ کوي او د سهار له وړانګو خوند اخلي د ورځې په اوږدو کې خپل خوړو ته له پام کولو پرته د نورو په پرتله ډنګر وي او کولی شي چې خپل وزن کنټرول کړي. د دې څېړنو پایلې ته په کتو کولی شو نتیجه تا ترلاسه کړو چې سهار ژر ورزش کول سره د خپل بدن آمادگی او فټنس چې موخه مو دی ورسیږو، بلکې نسبت هغه ته چې نه وخت د خوب ویخیږي ډیره انرژي په اختیار کې ولرو. د یادونې وړ ده چې خالی میده ورزش کول کې د فشار او وینې قند ستونزې سره مخ کړي، ځکه د ماخامي د خوړلو وروسته تر هغه وخت چې د خوړو تاثیر پیلېږي او بدن ته نوی رسیدلی کولای شي کمزوري او د فشار د ستونزې لامل شي. هڅه وکړئ له ورزش وړاندې د حداقل یو کوچنی کیله نوش جان کړئ، جانبي کشوونکي حرکتونه تر سره کړئ، په خې لوري وغځیږئ او په خې او بالاتنه مو اوږده او صافه وغځوئ، خې لاس مو قات او د بالښت په بڼه تر سر لاندې کېږدئ، کیڼه پښه مو د زنګون سره قات او شاته یوسئ او سرین ته یې نږدې کړئ. پام مو وي چې زنګنونه مو باید اصلا له یو بل څخه لرې والی ونه لري. په بل پړاو کې د کیڼ لاس سره د کیڼې پښې بند ټینګ ونیسئ تر څو د بدن تعادل له لاسه ورنه کړئ. پښه مو باید تر هغو شاته کش کړئ تر څو د پښې په عضله کې درد احساس کړئ. ټول د حرکتونه مخالف لوري ته هم ترسره کړئ.
دا هم دې مطلب اوریدلو سره درنو اوریدونکو زموږ د دې ونی خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چه تجیاست رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
مورت گئیم پل پکې اوبرا کا زړه تیرا نه وړې دې بيزړ یمل زړه را کا بیا تر تما شوم شوم نه کړی دې مې پلاس کې دا بیا تر تما شوم شوم نه کړی دې مې پلاس کې دا خلاص ما تر خدا گئیم لپ کے ابرا کا گئے ہم بلپ کے ابرا کا